آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوه دي. نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کې سیولې کلې شولې. پخوا مونږ دا وې چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلی یو.
لکه سمیم صاحب چې وایي، یو د اورد شاعري ده، یو د امر شاعري ده. د اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریکه کیسه اندر څنګه خدای شو واوري.
بلا د شفتالو یا مڼې ګلدار څنګه، او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري.
چې میلمدې په ور در شي ورته پاتا په هواس استقبال وکړو خواته.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي ولسم سرود واوري.
به هیرمند، به هیوا، به خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه و، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولي ټولنيزي دودیزي عقیدوي او غني نوري خوابي په برکې نيسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغېز کوي، او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنی رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکۍ سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډولا فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډولا فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن زیوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خبرونه پیلو، او په پیل کې له فرشتې غنی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین پوهنیار سیدی مشګن مصطفی د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د دغه هیواد د سوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډه کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایي تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی، او د تمدنونو په زیاته وده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی. او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي، نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکی مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لویه لاسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډېر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړي وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې ورسره موږ علمي، کلتوري او سوداګریزې اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یاد اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمي او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو او د غراز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبه کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینومینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستې دوی ادارو په همکاري جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې امله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت ته مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسب آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول له یوې خوا داسې څیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بل خوا د سندرو کیفیت هم ورځ تر بلې له منځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي او د خپلو مشتریانو موبایلونه، میموري ګانې او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي، وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو، میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي، وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډېره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بېفروا. سل کې 10% خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري، څوک هم جرم وزنه اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته خلک راضي دلې چې واچو مشته، خو ما سره نشته دا وزن. موږ نه راولو دلې خلک خوخيږي، خو موږ خپل نه خوخيږي.
ولاد خو ډېر خلک ویني دا سندرې خوښي ډېر، او مثال طور سل فیصد کې راځي نه 90% ټول دا سندرې خوښي، دا 10% نه خوښي.
بلور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اوریدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خوا تورې کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی، خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نمی قسم ده دا غټ توان رسی، خو موږ دې مجبورې دي لاس راچو، غریبی ده.
نمی غلام جیلانی ده. دا خو واقعتم د ځوانانو لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خاني سندرې سی یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري، د دې لپاره ګټ لري، هغه باید ووري.
محمد باید اول خو غګوي وونه غګوي، بیا څه غګوي باید چټه وګوي.
ایمال زیات سن زیان رسوي ده. ولی نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان دی
ګوره دا دی انسانان دی ذهن بدلی دا ده له حکومت موږ دا وختنه له سیدا باندې
کې که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لورې اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې، خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغوی سره خبرې وکړو چې دوی د دغسې څه د پیر او پلور مخه ونیسي، خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. د غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزني په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
ځوانانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند.
دایوای زموږ ځوانان عجیب سندرې اوري. دوی د پدې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهن نه خرابوي. هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهن نوشو او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بیخي بېل اړ کړي، ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است، چیزی نمیفهمند.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بېهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډېری روشنفکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سل کلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمېر کیسه لیکونکي پکې معرفي کړي دي او د کیسه لیکوالو پر کیسې لیکنه بحث کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته.
هنر جاج
قدر ته وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ لکه تاسو په افسانې ډیر کار کړی، د افسانې هم لیکلي دي، د افسانې پښتو افسانې سل کلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئنې؟
یقینا چې زه مطمئن یم. نوې پل چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. دغه یو وجه به زه دا ووایم، فیسبوک چې راغی، نیٹ راغی، نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي. نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی. نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو، نوي نوي لنډې کیسې ولیکلی شو. پخوا مونږ داوی چې په پښتو کې په کیسه‌ای ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر وکړو، نو په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس مونږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی. په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتون ډېر زلمي لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو، هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطر کا، په علامتي مرالې، په کې تجریدي مرالې، روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې. دلته هم لیکلې کېږي، هلته هم لیکلې کېږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی، هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او بری پښتونخوا په سوال وکړو کیا موږ دا سوال وکړو چې تاسو بره پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ، د هغه لیکوالو شاعرانو سره هم ناسته لرئ، هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ، هغه ګورئ، نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خو زه دا خبر وکړم چې په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شتا اند لندو کې سو کتاب خپور کی ناول ولې کی ابل زول کې نو دا غي او مارکیټ شتا غا ال تکي اوسي نو ال تر ډیر کار روان دي دتم کار روان دي اغل تم روان دي دواړو ځکه زه خمت مې نه ما چې لندا کې سره ډیر خلې کليږي په افغانستان کې چې کوم لندا کې سلې کلي شوي زه بدا ولوم چې موږ ما چې کوم په سلکلن چېډنه کړی دن دا غي تر مخه ما کال نل سوا ولس نه راواله چې په ولس کې راځ داخلي وړم به لند کې سلی کلی وا او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدی مطالعه کوله نو کال نل سوا اته چل وختم ایسوی میلادی کنه اوی باندې دا شی ودرید په کال نل سوا یو کم بندو سم کې نور محمد تر کې مخله راځي چې دا غړون به افسانه بالکل یو دور بدلی هم دا فن په لحاظ هم دا موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانه اغلی کلی دي ابتدا د نوی دور دا ترقی د دې افسانه نه کو د نوی کال خو بیا ترقی پسند رجحانات په کې ردی کلندر مومند او ګل عبدل خان زیتون بانو حمیش خلیل دا خلک راځي بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غي افسانه یا نور ډېرې دغه په کې راځي خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسه ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانه لیکلو د پاره دا غي خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کیږي نن سبا بره
منګل سره تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او دغه نور د ټولنیز رسنیو چې را مخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیز رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغه په تخلیقاتو باندې سبد اغیز کړی دی کنه
ځنی ملګری د دې دا ګیله کوي چې کتاب لمنځه لاړو ټولنیز رسنیو چې دي د خلکو خو زه یو بل نظر باندې ګورم ورته زه دا وایم چې ټولنیز رسنیو پښتو بے ادب تھا ډیر زیاته ودا ورکړه دغه یو جدا چې یو خو مونږ دا په من نه دا کار خبر پښه آی خط په قسنګ خط په زه دلته کې یو سیز اولی کما آغا په کابل کې خلک لولي او په پېښور کې خلک لولي آغا په لندن کې دې نه دنیا ټول آغا عالمی کله چې څه ته وای آغا ته جو نو دا خو زم چې ډیر زیاتې پیدا یو ټیک ته سن نقصانات به هم می زده نه ويم چې دې ټول ټوله ګټه ګټه ده خو ګټه زما تر خیال ډېر زیات دي
منګل سره تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې تاسو یو کتاب پښتو افسانو سره کلن تاریخ او همداسې سنور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړی نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل د دې اړتیا څه وه ضرورت څه و
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت دی د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلی کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي ہندوستان کے اردو ویل کی گی پاکستان کے ویل کی گی یا پزن نور والا کو کی ویل کی ناغین منگ دا ادا کو جب پختو کے ہم پختو میں وعدہ سے جب ادا چې پاره کې ناولم لیکلې کیږي پاره کې لنډه کې سم لیکلې
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې پراتونکو کې وتاسو نور هم داسې ساسار اردو ته ژباړه یاغو با د اردو ژبې سیمو ته ولېږي یا به اردو لستونکو ته وړاندې کوي آیا دغه څه پروګرام لري
او ما یو مقالې لیکلې پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې پاره باندې کومه غیزه شوي ده کومه غیزه شوي دا چې نور ډېر موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي نو دا که خدای وسره په دا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې ورته دي د ضرورت تر مخه پرانستې دي لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته په پنجاب یونیورسټي کې دغه چې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده نو په دې کې د پښتو څانګې شته لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د تم ادب متعلق وی او وی په اردو کې کنه چې اغي ور باندې پویږي نو هغه به داسې کتابونه هغه یې قابل قبول لکه زما د پښتو افسانه کې څو سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فیل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړي
منگل سے تاسو یادونه کې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسيټي په نصاب کې شامل کړی دی. نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسيټي یا د خیبر پښتونخوا په کومه بل یونیورسيټي کې په نصاب کې شامل کړل شوی دی کنه؟ کنه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې شامل کړل شوی؟
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو د پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي باغې ټولو کې دا شامل دی. او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ پاچا خان یونیورسٹی، ولی خان یونیورسٹی، ٹولو پختو افسانی سرکلن بہی دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے.
منگل سے تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نورست دا پختو پختو ادب دا اثرات خبر اوکرا، نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نہ پس یولسم ستمبر نہ پس تاکم حالات پر قبائلی سیموں کے پا افغانستان کے یا پسوات کے پدغ زینو کے رامست شو، نو آیا دغ پدغ ادب باندے منفی تاثیر کرے
دا؟ اس ادب کو یودا سی عقص دے ہندار دا چھے اگر پکے تولن اگر پکے مطلب دا چھے کم نمائندہ او ترجمان ادبی ناغی کے اگر دا خپل تولنی اگر عقص پکے کتلی شی، نو پا پختانو بانے چھے ستی ستیریگی دا ٹول پدے زمون پدے کسی ادب کے ہمرا گلے دے پشاعرے کے ہمرا گلے دے کچھ کم بد اثرات پمنگو مخ کی منگو خل کو بدا خبر نہ من لا دیتا بے جہاد وے دا ڈیرا لویا خبر اوش والا چی یولسم ستمبر نہ پسا گا جہاد پا فساد کے بدل اس عرصو کوئی فدا فساد فخوا باچا خان دا نارے والی چلے گا دا مرگ زوبلا پری دے مینا محبت ہو کے اصلی خبر مینا محبت تا پسڑا سے نہ کھیلے جس خبر ہی اگر خبر ہوا نے ہوا رکھے ہم آگا خبر ہوا چمگ دا آگو سور انقلاب را گئے نو آگے دمرا مرگ زوبلا ہوش والا چدا آگا ناپس بیا یولسم ستمبر را گئے نو یولسم ستمبر ناپس ہو چکا متبائی شو آگا ہر چاہتا پتا دا چھے صرف پختانا پا گئی کے ٹارگٹ شو نو دا چکم بد اثراتی اگر ٹول بکران غفتی خو اثرات خوی مونگ ندی گتے لیکو دا دے چھ سمر جنگونا مونگ ترال بزنے خوٹون بد یا غیزی دی چھ ترننا پوری مونگ ورسارا مخیو
دیر من نمانگل سر.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېر هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شک چې اکثر کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنئ، د تاسو علمي کارو سره بشنی لري، خو بیا هم د نورو روحانه کولو لپاره که تاسو ته وایي چې په کومه برخه کې لیکنې کوي، له څه وخت راهیسې لیکنې کوي؟
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 4 کال نه را په دې خوا ته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زموږ رسمي یو مکلفیتي ده.
کراس بدی ته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي، د نظم برخه کې کوي که په دې رڼا وچو؟
د نظم برخه کې خو یو څه وخت به غیب ته دا کې څه شعرونه به لیکل، هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړو، خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې، او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته رالو، نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقررات مطابق بینو علمی تحقیقی لیکنی په یو موضوع باندې داسې لیکنی کوي.
بله، تاسو په خپل خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر ملیکه لغورسته بیا شعر د پری خو دی आवाज نثر ته مخه کړه، علت یې څه و؟ ولی
علت یې دا و چې کدا شي ماته د خپل شعر د ډیر ډاډا او د سي مطمئن او د سي ډیر خوندور کدا شي معلوم شوې نه د نورو خلقو شعر، البته ماته ډیر خخکاره شوې.
کله خپل تاسو شعر لیکه نو تاسو د قناعت وړ نه و، ځکه هغه د شعر لمنه پرې خودله راغلی نثر ته، مګر په اوس وخت کې موږ د کسان لرو سره لدی چې هغه شعر یعنی د مناسب نه چې باید شعر وای نشي کولای چې هغه ټول چې شعر ته ضروري دی هغه په شعر کې انزور کړي، بیا هم دوی شعر وایي. تاسو خو کسانو ته څه وایه؟ د داسې یو چا په صفت چې خپل هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده.
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پېښې کوي خو هغسې نه شي کولی. دا شعر هم په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده. دا اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده. دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کېږي، یو درد سړي ته پیدا کېږي. اوس وګوره ته ملنګ جان، یو بېسواده سړی و، لیک لوستې نه لره، خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښېږي. واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنې ساز و سرود سره همدغ کوي. یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د اورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم دته یو نه دا ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای. نورو داستانی ادبیاتو کې نثری ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وکي او هغه غسلی دغه کې. استاد یو ګورې چې په کوم مشاعرو کې چې د چا شعر چې هغه ډیر هغه اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې، یو سړی د خپل د فکر دغه هغه ډیر عالی خلک ډیر خوښوي. بی وی او بی وی او بی وی او مګر بعضې بې دې شي چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم. دا شعر باید نه وی ویلې.
تاسو ویل چې شعر یو آمد ده که نه، یو خدای الهام ده. که اوس داسې راته ووایي چې آیا دغه شعر لیکل، شعر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی؟ تاسو په نظر به دا خبره څه وي؟
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی، دیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډیر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې، چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن هم یو چیز څڅېږي. مشق و تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري. چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کېږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو، بېرته را وګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی، او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کېږي چې دغه تیره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفې دپاره چې هغه راویستا سره د پښتو فعل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه، هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې، په منځنۍ دوره کې، په معاصره دوره کې کوم لیکدودونه مروج وو، په کومو لیکدودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې. همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې، په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا تاسو دنده ده باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او علمي پروژه تیاکئ. د دې په خوا کې مثلا خپله څه لیکل لرئ؟ په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ شخصي
یوه نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي، او هغه مثلا د ژبوني مسایل دي، مثلا د کونړ له خلکو لهجوي ځانګړتیاوې، دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پرې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوې دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
که راستو دي تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي، او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بېلګې په نامه باندې یو پروژه وه، هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په اته اتیا کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د لاویستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخوا ته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربیه معلم د ریاست بعضې تدریسي کتابونه وو، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ، چې دا یو علمي پروژه وه، ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
ما
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې غنی استوري په نوم ثبت شوی دی. د گیخ ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیر مشهوري او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهوري دي. د زرپانی په ننني پانه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسه دراوړو.
د نورستان ایندار څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډل خلک اوسېدل. دوی د بیلابیلو خدایانو لکه اور، لمر، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوخت وو. د هغه وخت له روان تمدن نه ډیر لرې پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه کیخ، ماندی او ایندر یا ایندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټولو ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ له خلوی ډېر چالاک او د جرګو مرکو سړی وو. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول، او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنګ ته زړه نه ښه کاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره، او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړې عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه‌دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره ښکاره شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل، او همغه و چې کیخ د جګړې رب النوع او ماندی د کښتو کار رب النوع وګڼل شو، او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل، او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ، او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو، او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو، او د دوی لیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو له دیدنه بې برخې شو. کته هم د ډیر اوخیار او زیرک وو، خو لکه نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدای په سترګه کتلی وو، دی هم خپل ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندی ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې، او دغو شخړو د دغې سیمې خلک سخت ناآرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل، او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، 200 بزې او پسونه یې حلال کړل، او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب الانواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوی تر ایندر راووت، او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه، او په کور پریووت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخت وروسته یې سر را درون شو، او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کخ دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بادرت شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا راماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دغو دریو واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه، او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شراوو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننی برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز قادرداد د ژوند احوال دراورو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
ادب جام
قادرداد. قادرداد د محمد زمان زوی، د پیرداد مسی، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کوده ده. قادرداد د جلاوطنۍ ډیر وخت په هند کې تیر کړی دی او د دلې وبایت داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجری پورې ژوندی و. دی وایي اورنګزیب ډیلی بادشاه تر دنیا تیر شو. اورنګزیب ډیلی بادشاه تر دنیا تیر شو چې د عدل تعریف په هندوستان شي. د قادرداد په باب د خیبر ادب او ورکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونې خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قادرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنی د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور غواړي. په دې ځای کې د دا اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولی چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه اوصافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، ښه ادا او ښکلی تعبیر غوره صفتونه او هغه خصوصیاتو چې شاعرانو به دغو قالبونو ته په خپلو اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج و. د مثال په توګه د قادرداد په بیتونو کې دغه قالبونه لیدای شي چې وایي: هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدحتل ارزو سماکه، هسی نه چی زاو تبند شایدائی و دو خوبان و مدح تل ارز و سما که پا قیامت چی بنیکی بدیلی دشی پا قیامت چی بنیکی بدیلی دشی دو مجنون دو حق پرسش بلا لیلا که قادرداد پا پختنی خصوصیات و سربیرا پا اخلاقی برخه که هم دو سخاوت او ملمپالن استای نکرده چی دیو شیری مثال پولند کولو سره دغه برخه پای ترسیگی دی وای چې د رزق درې پرانیسته دی او تاته چې د رزق درې پرانیسته دی او تاته په ډوډۍ ټنډه غونډه مکړه چاته چې میلمه دی په ور درشي ورته پاڅه چې میلمه دی په ور درشي ورته پاڅه په هوس استقبال وکړه وخواته د مردانو خوې مړانه سخاوت دی د مردانو خوې مړانه سخاوت ده زنانه خوېونه پرېد ونی ساته زنانه خوېونه پرېد ونی ساته
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینی د منظومې شپاړسم سرود واورید په هغه برخه کې کک د زرینی په خبرو فکر کاوه او ویل چې اوس د زرینی په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي دا چې په ولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غو کیږو
ورخمین خیال
آه چه عشق چه زوره ور توپان دی روح دی اوف چه مینه چه کودگر اسرا بالا ده ملکه هیچ وقت نارام ده سنوا بی هیرمن ده بی هیوا ده بی لخلکو هیچ یو شور پزرگی که کلنو خو اوس بل دول خوبونه پریشان وینی چه زرورون که چه خواگه خواگه خوبونه لمرای زل یو ناری نور ته خوب ایسی لمړی زل دی چې او څوک خیال کې ګرځي ملکه لڅ مودی بدل شوی پر ځان پام کوي سنگار ډیر خوخیږي تر پخوای خلوت زیات دی وی اواز کله کله بس لزان سره لګیاوی کله سرشی کله پټه مسکا وکړي کله کله لوړ قامت پر سمند ویني کله کله لوړ قامت پر سمند وینی چی چنه پر سورلی باد تا نچیگی دیو چا عجیب سترگو تر خوب وڑه دیو چا لغوسی ڈک چیر گوری قهرجن کات دی چای را یادیگی یو ناچا پزان را ویخلی هر چیر کری واری بر تخپل جهان ترست نشی تا هر چه تشلی وان تو بر تخکارشی بیا هیرمند وی بیا وطن وی بیا ساکان وی بیا جګړه د ساکستان او اشکانیانو بیا پیلان د اردوان تر مخه راشي تر جګړې پوری او څو ورځې دی پاتې اوګزریات د لوی لخکر چارې سنبال کړي د غشمنو د ډالوالو نیزوالو د څلوېخت زر سپرو د ډیرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکی خیل خانو ټول سالاران غونډ دي شور و ځوګي د جګړې پر څرنګوالي د ساکی میرمنو لوی لخکر را ټول دی ورسره د اوبو ژی او تنرونه تیری کړي وستاکارو نیزی غشي ټکېدلې اور کې پلنې تیری تورې د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې ملاوستنیو پورې ځوړندې پیالې دي اوگزریاز د ټولو چارو ډاډ ورکړی بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې کک براشی که برا نشي جګړې ته ټول لښکر سره دا لویه اندېښنه ده لښکر څه چې د ساکانو وټه بره لارې ګوري ګوندې راشي پهلوان ستر لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی پیل افغان کک لا یوازې دی ماڼۍ کې چوار لسم دی میاشت ورو رو نگدی کی گی دی فرا خوات لخکر سبا کو چی گی ولولی دی پا چپو دی طول و زرو کی دا جگره دی مرگ و جوان دویا جگره دا دی هیرمند او بخو جوان دی ساکستان دی اردوان دی را روان چی هیرمند دوت کری ملکه دی اندیخنو چپو لا حکره
کک براشی دی پیلانو دی جگری تا مک بناسا پرا ووزو پا فرا که دی بند لار بکرو بند پا پارتیانو پیل افگن که پیلان دل تا پا گندو پی اردوان بل فرا چه تیر نشی دی هیرمن چپی بزی پخبل بهیر که ساکستان بوی سمسور پشنو باغونو آن لبست تر زرنگ با بیلی گی دیر لیختی لوی ویالی لشنو نهرونو